احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د سره سلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیا سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره سلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي اثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر یې په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړی سفر دی. اوکراین له خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دي له دغه هیواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2010 کال د احصایې له مخې په دغه هیواد کې 1,900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثر یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړي دي. لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. بنگلاديش یو څلور دیش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاس ور کړې دي. په شلو ورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته 214 منډې هدف ټاکلی وو. او سدی راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
طالبان خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوجا داس ونه کړی.
که خدای جل جلاله ما کړ تر بریټ لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې دفاع حق لري.
د غزنی په اندړ ولسوالي کې د ترکی په مرسته یو دارالایتام جوړ شي. او د اوکراین مسله هم تعقیبو چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخپزیتې دودي. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استادې دیبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي. شغلي متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون خوتلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتریش روانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه خوده لري او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخ شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه پورسوي کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته د یو استولې پنځه ماده یې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنې او پایرې پر مهال په هیڅ د پایر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پایر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټول مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلند هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ییز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرې یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګنا او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل سوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې ډازو کې ووصل سو. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیښې عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی سي چې د طالبانو په لیکو کې بېلابېلې ډلې او سرغړونکي کسان شامل دي.
لبره مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تیرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړای خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل سوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکو پیښې کم کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سرې میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د ترکیه هیواد له لوري د یو دارالایتام د بنسټ ډبره کې شوتل شو. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سیمیز چارواکي وایي په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې ژبې ماشومان په دیني او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکیه هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په مرکز مری کې یو عصري او مجهز دارالایتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي دغه دارالایتام د ترکیه هیواد د IHH موسسې په مالي لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والي مولوي محمد اساق خونزاده او د یادې موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کې ښودل سو او تعمیراتي چارې به ډیر ژر پیل شي. دوی وایي په دغه مدرسه کې به په زیات شمېر سره یتیم او بیا سرپرست ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه مدرسه کې به زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کېږي.
دا یو دارالایتام د سیاندړ ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه یې، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې هم به د مکتب کتابونه یې دا به ویل کېږي او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري چې خاص به هغه اعتمانی چې د مجاهدینو اولادونه دي. نه، دا به ټول اعتمانی تر تاجک او پښتنو ازاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راکلای شي په آزاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او کور سرنجنو ته هم زده کړې ورکول کېږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړ چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشي په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو په خو عمران خان د دې موضوع په تړه ویلي وو چې هیواد له هر راس پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستان بل خبر لرو د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. پا په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 مورس هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل چې قشتنی ونه منل شوی نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي، خو کرنه ته ونه شو.
لانگ مارچ سٹارٹ با دیو پریس کانفرنس نہ کی گی چپی بدا علی وزیر مطالبہ نبی خلی ور سرا با د چمن کوٹ نواخلا تر سوات پوری د پختنوں چ سمرا مسئلے دی اگر بٹول وی پکے
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوی پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان منتخب غړی هم دی، له سبان د 14 میاشتو رئیس د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زندانی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسي د اوکران بلتون غشتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول، له دې سره د روسي او اوکران د لنجې سیاسي لار هم پیچلې شوې ده. دا صدرالو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات لا صدوله لودین څخور.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لرې شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغه به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیه خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتون کې سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او جان ایویس لی دریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوی جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلینکن وویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلۍ سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د روسي پوځي پرمختګونو لکبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغه هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نوي بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمنی بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکی پروژه یې ځنډولې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمو بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوریدل شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ لړګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډي هدف ټاکلې بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 15 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدی حسن لوبې ته درېدلي دي. حسین 25 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او مهدی حسن 9 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 2 نورې منډې په 3 ورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کټي که افغانستان. دا ساجر ورو پراتونکو خبرونه کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کلی کو.
عبدالروف کندهاری د کلاسیک یو ولسی موسیقي د ځانګړي سوب هغه هنرمند چې 15 د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړی دي. او یو خلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 15 څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاری سره مرکه کړې.
شغلی کنداری شخوا وقتو که با کندهار که در زنگور و روز پا مناسبت جشنو نکیدل او حال تا با هنرمندان و سندری ویلی چمو پیادی در حقا و روزو؟
بخیرشم پیادی از ما اول سندر پا مشرکی لیسه کم پا کندهار که مشرکی لیسه در ترانه پا ار مکتب پا در جشنو که ترانه ویلی پا در ترانه سر گروپ در ترانه ما ویلی بعد خلق پا در چمن که واردلو بس دا جشنونو په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پور مو درلود یا تور نه کرام او د سپینانګیا او د زرغونه پټې مو درلود اباز د خلکو د لاسونو ولوم چې دا به خامخا ما د پلار شنهان روان پیر شو د اس پاملی سره پیژندل اباز دا خندم اوري وخت په دا جشن کې هغه وخت څه سره وو به خپل مرته سوي دي تقریبا تاسو خو 15 ویلې د 15 ډیر کیږي اغواز دولس جلس کالو مست او بیا کالو
او بید الله جان و شاه محمد و سید محمد او نور داغ وقت هنرمندان و پا دوی که ملکم یو سر دیر یعنی
او بید الله جان اغواز وقت نو ایتس نو چند پیجندی نو پیدا سو شاه محمد کنداره و سید محمد و دا اغا محمد و دا مشهور خانی دا و دا دو دره
خپل لومبه سندر مو پیاد چی ریو چنگ مویل
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کی ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چملاول اغه نو زبردم خپل نوم مې نه دی ورکړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده بس چمال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر اغه نو ول پرډیو کنه چې سره د پلاټ کو په نو هم ورکه به نام نه دار ودا
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتګ مو څومره وخت کیږي؟
نو اروپا کې نو دراتګ په اتنیوي کې زره عالم لري چې اتنیوي اوس نو چلیفت کال کې کیږي کنه بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زه نو اوس دا ویاو یم نو به دوی میاشتې دی اخواتې یو اخواتې داسې اولاد من رو نایم خدا ستا اتا اولاد لر پینز زمان لرم در لونی لر
ما دا سوری دلی دی چستا سی اوزوی هم چی محمد خان نمیجی هم سندری وای
وای از ما ورورم شخانی دادی نینگ علی نمیجی پا کراچی که دی خدا مشتا در بدری سوی دا دونو مر جنگو نو داغ بس یو یو زایو بل بل زایو
پا تیر شلو کلونو که دا افغانستان دا موسیقی دا غلی دول پاره سنات صحتی وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره ونه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندان پولم اړل لري او پس مش په خلکو پولم اړل لري زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت احترام او تلرم ما آشنای دي را باندې ګراندې یا به ول بلتون مې راوستل یا به استاد ریم بخش میراوستلی میگه تاس فرص نداره اگر جده پکتیا خلق مشتو وی چنان زمان دو زوی واده دید تا دا کندهار راز از مصر پکتیا تا تاس مشت خلق و خپل تاس چنگ ارزه بکوی چنگ بولی زمان پا نظر خوب التا با بیدلا جان جو خدای بخش ناس و علم احمد با ناس و خدای جو شم احمد با ناس و عبل با ناس و سبا دای با بیلتون براوستی چازل او گرت بیوله یا بیدلا بیولی دی اولی محمد بیولی دی یا شازاده بیولی دی پکتیات بیولی دی کابل تا چا دعوت کردی دی از تاسوب نلرم خدای نخسته دا تاسوب خبر نده ولی هر چوکش بیوزای کشمند کیی او ری باید یا شاو عباده سی او ری باید وروزل سی او ری باید گلو کی زا چیم ام زا دکندارانو چخه ایت نو د چې دوی زما علاقه منځ دا زه شکر گزار یم هیڅ از ما سره په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورت سم زه څنګه داسوم په کابل کې سوې د کندهار خلک هنر موسیقي ډیر خوښ ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل یې نشي که ساتل یې سوې شهزاده ولی مرس ولی محمد ولی مرس ولی مرکی سمندر پی ولی مرس بیدلا جان ولی مرس چا مرک کندهاران مرکی زم مرکم خدای نکړم مر د سپجیک سبنو نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و کوټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخو ګنټ سو درې څلوش په حالت ته کومه کوم ام د کندهاران ولید بل څوک نه جره وی دی ورور د پاکستان خلک نه جره وی دی
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګندریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ
ولا د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلودل زموږ ډېر غټ استادان مالی دلی کې نوم بنه ته ډېر شرم دی مالی دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په هرات کې په خوا د هنرمند سره چا چش کړی دی چې اوس وی اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې اقلیت دی اکثریت نه دی
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دی نس کولای بعضی خلک بل لار نه لري بیچاره ګان منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید چه مبارزه او که چه سرزه شد دستوری می دیار پر سوری که مکامل چه پیسندی سنوان واری کمائی سلوازی وای وای دستوری می دیار پر سوری که
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ازادي رادیو تاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم چې له ورسېږي بعد سلام زه د لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ په لمن ولا د نوی پولیسوالي کې موږ په کلینیک یو سات دو سات انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اوري دوه کس طالبانو نو وتی د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي نو زه د لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي
زموږ مشکل لغه دی یوازې نه د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالي د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړیو چې سره کم کار نه کوي کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نشي ولې زموږ یوازینی مشکل دا غدی د خدو مشکل دی چې زموږ خدی د مرتپالسي زموږ خدی ډیر سره خراب دی بهي حالات به ډیر سره خراب دی د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدن لري نشي لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه شاس سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی وته ویلی مې دي د مشته نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نه او د چربولک ولسوالۍ څخه نه بسپایکل نه وکیل څخه نه خبر در سره کوو دغه وس دوی چې د حکم سروي کوي زواره لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کاټونه خلاص شوی دي کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنې را وېستل نور ته ورخله مشتیرانه خلک ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي
دا وسله پارس مال خو هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبره کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه. د سره صلیب افسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او دغه هیواد ماتېدونکی روغتیا سیستم ګواښي. د سره صلیب افسری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چپرونی خبر کړ د دې علت دا و بل چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پروس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. اوکراین د خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هیواده ووځي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شي کنسولي خدمات ګډوډ شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډې هدف ورکړ. د لوب بچنن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوې، پچې افغان لوبډلې وګټل او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان منډو جوړونکو په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې وکړ او مقابله لوبډلې ته 214 منډو هدف ورکړ. د افغانستان په منډو جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتی 15 منډې وکړې. د غشان رحمت شاه سلور دیرش، لوبډل مشر حشمت شاهدي اتویشت او محمد نبی شل منډي وکړي او وسوځیدل. د بنگلاديش په توپ چون کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټه واخیسته او شوکی بلسان، اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه افغان منډه جوړون کې رخصت کړل. اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډي جوړوي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو لوبو لومړی ده. دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنی لوبه کې د رواني میاشتې په 25مه نیټه مخامخېږي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوالې یو ورځنی لوبې شوي چې 15 بنگلاديش او 3 لوبې افغانستان ګټلې. بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه 3 یو ورځنی لوبې کړې چې 1.6 ګټلې. د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول 1.2 لوبې کړې چې 5 ګټلې او نورې بایللې. د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنیو لوبو ګټل اسانه خبره نه ده، خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ اچونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی. او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي جربه په ملي کچه د وزلوب لیگ دریم پړاو سیالي پیل شي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک آزادی رادیو ته وویل چې د وزلوب د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شوي او په نږدې ورځو کې به پیل شي. خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. خغلی ناوک وویل چې د لیگ به د تیر په څیر په لوړ کیفیت د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په 4 ګروپونو کې ترسره شي. دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا د وزلوب د لیگ دریم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو پایلو به د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو.
او د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې دمه 1.6 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. بنگلاديش ته په 4.4 ورونو کې 20 نورې منډې پکار دي. د ښکاری ستالو به یو ډول متوازنه ده. وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو دغه اوس، او په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په قاچاقي لارو غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
Thank you.
فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدل.